د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږشنه ریډیو نظم غسهرنې خبری خبرونه اوري په خبرونه کې به واوري افغان حکومت هڅه کوي د نورو ملکونو ترڅنګ چین ته د زعفرانو صادرات زیات کړي او ایتالیا ویلي چې هغه الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې مهاجر پکې سپاروي چې د ایټالیا په هوایي میدانونو کې ښکته شي او هم د ایټالیا مقاماتو د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو نه غوښتي دي چې د مهاجرینو د دغه درون بار په اوچته کولو کې د ورسره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو په دې حق رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري اوس خبرونه چې زما همکار خلیل خان درته لولي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځای بللی او ژمنه کړې ده چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رای ورکوونکو امنیت وساتي. وسلوالو طالبانو د دوشنبه پر ورځ ګواښ وکړ چې په روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیتي ځواکونه په نشه کړي. د طالبانو لخوا په یوې خبرې سوي خبر پاڼه کې زبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان پیژني دغه انتخابات د امریکایانو لخوا یو ناوړه دسیسه بولي او ویلي دي چې وسلوال به د دغه انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هیڅ یو هڅ هم ونه سپموي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د پارلماني او جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې هم همدغه دریځ درلود او په یو شمېر انتخاباتي مامورینو او دفترونو یې بریدونه هم وکړل خو بیا هم انتخابات وسول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خپل چینایي سیال ته د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات د چین په مختلفو اقداماتو چې بشري حقوق او جنوبي چین سمندر مسلې هم پکې شامل دي سخت اندېښنې لري. شغلې پمپیو د چین د بهرنیو چارو وزیر وینګ ای ته وویل چې موږ یو بنیادي اختلاف لرو. بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزیر بیا شغلې پمپیو ته وویل چې د امریکا وروستیو اقداماتو د دواړو هیوادونو باور له منځه وړي او راتلونکي اړیکې یې د بې اعتمادۍ د سوري لاندې کړي. مایک پمپیو د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي اختلافات منلي. شغلې پمپیو خپل چینایي سیال ته ویلي چې امریکا غواړي په دې ټولو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا ستری محکمې د نوي تایید سوي قاضي رسمي په رسمي ډول خپل لوړه کړې ده. هغه نن په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا خلکو ته په رسمي ډول معرفي سو. جمهور رئیس ټرمپ وویل ما ته له ډېره وخته مخکې ویل سوي وو چې د امریکا د جمهور رئیس تر ټولو مهمه پرېکړه د ستری محکمې د قاضي ټاکل وي.
Well, in just a few moments, we will proudly swear in the newest member of the United States Supreme Court Justice Brett Kavanaugh.
ټرمپ ول ډیر ژر به موږ د ستری محکمې د نوي ګمارل سیوی قاضي برټ کاونا څخه د وفاداری لوړ واخلو. په دې وروستیو کې د روسیې او د هالند ترمنځ سفارتي جنجال رامنځته شوی دی. دا کار لا غوړسته شوی چې هالند د روسیې ځینې کسان هلته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم څخه ورو.
د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هغوی د متخصصینو یوې ډلې د هالند د هاګ ښار ته عادي سفر درلود، مګر د هالند چارواکي بیا تور لګوي چې دا کسان په حقیقت کې د روسیې د نظامی استخباراتو غړي وو او هڅه یې کوله چې د کیمیاوي وسلو د نخ پرولو د سازمان کمپیوټرونو ته په غلا ننوځي. هالند ویلي دي چې دا کسان څلور تنه وو. د هغوی نومونه او نور معلومات هم مطبوعاتو ته ورکړي دي او دا ثابتوي چې هغوی د روسیې د استخباراتو غړي وو. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
چین په پاکستان کې د دغه هیواد لخوا د یو کمربند او یو سړک په پروژې کې د سعودي پانګونه ستایلي او هغه راپورټونه رد کړي دي چې اسلام آباد لخوا سعودي ته په دې پروژې کې د پانګې اچونې بلنه چین په غوسه کړي. د امریکا ژغ په اسلام آباد کې د چین د سفارت دوهم مرستیان لی جان زاهود څخه چې کله په دې اړه پوښتنه وکړه چې آیا چین د سعودي لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي ګودر په پروژه کې پر پانګونې غوسه دی، نو هغه وویل چې موږ په دې اړه هیڅ مشکل نه لرو. پاکستان ستر محکمې د هغې عیسوي ښځې د استناف په غوښتنه غور کړی چې مقدساتو ته یې د سپکاوي په جرم په اعدام محکومه سوې ده. ستر محکمې ویل دي چې پرېکړه به په مناسب وخت اعلان کړي. د پاکستان مطبوعات پر وینا دا د ستری محکمې لخوا د دې قضیې په اړه وروستۍ بیا کتنه وه. د پاکستان د ستری محکمې د درو قاضیانو پرون د دوشنبه په ورځ د آسیې بی بی په نوم د دې ښځې د مدافع وکیل څرګندونې واورېدلې. نوموړي په 2010 میلادي کال کې په اعدام محکومه سوې ده. په کال 2009 کې د پنجاب ایالت په ننکانه صاحب سیمه کې د کروندګرو ښځو ترمنځ یوه شخړه وسوه او پر هغې د مذهب د سپکاوي تور ولګېد. آسیا بی بی چې څلور ماشومانو مور ده پر تور لگ پر لگیدلی تورن پرزان لگیدلی تورن رد کړی دی. نوموړی لومړنی شزه ده چې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي تر قانون لاندې په اعدام محکومیږي. د دې کال په اقتصاد کې د نوبل جایزه دوو امریکایانو ګټلې ده. د سویډن د نوبل کمیټې د دې کال په اقتصاد کې د نوبل جایزه د امریکا د یل پونتون ویلیام نورډاس او د نیویارک پونتون پال رومن ته په ګډه ورکړه. دغه اکاډمۍ ویل دي چې نورډاس او رومر داسې ماتدونه جوړ کړي چې زموږ د اوسني وخت تر ټولو بنیادي او مشکل سوالونو ته ځواب ورکړی دی، او هغه دا چې موږ څنګه کولی سو چې په اوږدمهاله ډول یو دوامدار اقتصادي وده وساتو. د نوبل د اکاډمۍ لخوا د میاشتې په مختلفو برخو کې ښه کارونو جایزې اعلان شوې. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ له واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. افغان حکومت کوشش کوي د نورو ملکونو تر څنګ چین ته د زعفرانو صادرات پراخ کړي. په مکړی د لیمینیا زی رپورت ته.
د افغانستان د زعفرانو تولیدات هر کال مخ په ډیریدو دي، او اړتیا ده چې دغه هیواد زعفرانو خرڅلاو لپاره نوي او پراخ بازارونه ولټول شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي د عربي، اروپایي او امریکا هیوادونو تر څنګ چین د افغانستان د زعفرانو پیرلو ته لیواله دی، چې په دې برخه کې یو هوکړه لیک هم امضا کړی دی. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د زعفرانو حاصلات تیر کال 10.6 تنو ته رسیدل، چې د نورو کلونو په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. ښاغلی رستمی زیاته کړه تیر کال بیلابیلو هیوادونو ته 9 تنه زعفران صادر شوي دي، چې د افغان زعفرانو د ښه کیفیت درلودلو له امله اوس چین هیواد هم غواړي زعفران صادر کړي.
تفاهم نامه بین دو طرف یعنی افغانستان و چین به
دوړ خو چین او افغانستان ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شوی چې موږ کولای شو د افغانستان زعفران چین ته صادر کړو. د کرنې او اوبو لګولو وزیر د زعفران کارانو له اتحادیې سره ناسته درلوده چې د زعفران له تولید کوونکو شرکتونو او خصوصي سکتور څخه یې وغوښتل چې د زعفرانو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې ډیر کارونه وکړي چې د نړیوالو معیارونو په اساس موږ کولای شو زعفران پروسس کړو.
په اساس زمو معیارها او استانداردهای پذیرفته شده ما زعفران پروسس او بسته‌بندی وکنیم.
په همدې حال کې جمهور رئیس غنی په نړیوالو بازارونو کې د افغان زعفرانو ځای ساتلو، ارزښت لوړولو او د تولیداتو پراختیا لپاره د زعفرانو او زعفرانو د پیازو پر وارداتو بندیز لګولی دی. د زعفرانو ملي اتحادیه هم د ولسمشر دغه تصمیم د افغان زعفرانو په ګټه بولی. خو د دغه اتحادیه مشر بشیر احمد رشیدی وایي چې په سنتي او زړه بړه د زعفرانو پروسس او بسته بندي په نړیوالو بازارونو کې د افغان زعفرانو جدي ستونزه ده.
فقط صرف چیزی که فعلاً ما
یوازینۍ خبره چې موږ ورته ځواب نشو ویلی هغه دا ده چې موږ متاسفانه نشو کولی د هیوادونو معیارونو چې د زعفران په برخه کې لري پوره کړو. زموږ بزګر اوس هم په سنتي بڼه زعفران وچوي چې دا د امریکا او چین د پام وړ نه ګرځي.
د ښاغلي رشیدي پر وینا د چین او افغانستان د نوي قرارداد پر بنسټ چین به هر کال افغانستان 60 تنه زعفران واردوي. خدای زیاتوي چې افغان بزګران نشي کولای هر کال په دې اندازه چین هیواد ته زعفران صادر کړي. د افغانستان د زعفرانو صادراتو لپاره دا هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د هرات د کرنې او اوبو لګولو ریاست سره مرسته کړې چې نږدې 8 تنه د زعفرانو پیاز په وړیا ډول د هرات بزګرانو ته وویشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
څېړونکو د لومړي ځل دپاره وکولی شول په آسټرالیا کې د چین د پانګې د اچونې سرک ولګوي. فلم ورسر د سیډنی نه رپورټ رالیږلی زامن مومندی درته لولي.
نوی جامع ډاټا بیس نه ښایي چې څومره زیاته چینایي پانګوالو آسټرالیا ته ورمخه کړې ده. د 2014 کال او د 2018 کال ترمنځ ارقام ښایي چې چینایي پانګوالو څه باندې 8 میلیارد ډالر په آسټرالیا کې سرمایه ګذاري کړې ده. اکثره دغه پیسې د قانونو او د جایداد د رانیولو په پروژو باندې لګول شوي دي، که څه هم چینایانو په استرالیا کې زیاته پانګه چونه په توریزم کې کړې ده. د استرالیا د ملي پونتون استادان وایي دا د دې ثبوت ده چې د چین پانګه چونه پخېږي او ډېره پیچلې کېږي. هغه څېړونکی چې د تجارت د استازو او حکومت سره کار کوي د لومړي ځل لپاره د چین د پانګې اچونې واقعي ارزښت معلوم کړ. له چین نه استرالیا ته د پیسو جریان په سیاسي لحاظ حساسیت پیدا کړی دی. اندېښنې شته چې د استرالیا د زراعتي ځمکو او غیر منقول جایدادونو څښتنان خارجیان دي. د استرالیا په ملي پوهنتون کې څېړونکی پروفیسر پیټر درسدل انوای د دې څېړنه به د چین د رول په باره کې د صحیح بحث سره مرسته وکړي. پروفیسر درسدل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Getting an accurate picture of what's going on is half the battle in having a sensible public discussion, making it possible to have a better informed discussion about what Chinese investment actually does in Australia and what its effect is on the Australian economy.
د دې لپاره چې صحیح معلومات لاسته راوړل شوي وي څه روان دي د دې مبارزې نمایي حساس عامه بحث دی. د دې لپاره چې په معلوماتو باندې ولاړ بحث په دې باره کې ممکنه شوی وي چې واقعا په استرالیا کې د چین سرمایه ګزاران څه کوي او د استرالیا په اقتصاد باندې تاثیر څه دی. د خارجي پانګې اچونې انبورډ او د استرالیا د احصایه دفتر د زرګونو ورکړې راکړې په اساس دغه ډاټابیس تیار کړ. دغې څېړنې څرګنده کړې ده چین په 2018 کال کې په استرالیا کې تر ټولو نه زیاته پانګې اچونه کړې وه چې 10.5 میلیارد ډالر و. مګر په 2018 کال کې دغه اندازه 6.2 میلیونو ډالرو ته راټیټه شول. په داسې حال کې په دې رپورټ کې د پانګې اچونې د کمیدو په باره کې تفصیل نه دی ورکړل شوی او د بیجنګ او کانبیرا ترمنځ دو اړخیزه تجارت تر فشار لاندې دی، ځکه چې ګمان کېږي چین د استرالیا په کورني سیاست او مطبوعاتو کې د لاسوهنې په سر ډیپلوماتیک تصادم پیدا شوی دی. د دغه تاوتریخوالي باوجود چین د استرالیا ډېر ګټور تجارتي انډیوال دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ایتالیا ویلي چې هغه الوتکو ته چې مهاجر پکې سواروي اجازه نه ورکوي چې د ایتالیا په هوایي میدانونو کې ښکته شي، او هم د ایتالیا مقاماتو اروپای اتحاد غړو ملکونو نه غوښتي دي چې د مهاجرو د دغه درون بار پوچتولو کې باید ټول په شریکه برخه واخلي. پام وکړئ زموږ د خبریال رپورټ ته چې سید بختیار شاه تاسو ته دروروي.
د ایټالیا د داخله چارو وزیر ماتیو سلوینی دا په صراحت ویلي چې ایټالیا به سیاسي پناه غوښتونکو ته په خپل خاورې کې د اقامت اجازه ورنه کړي. ایټالیا خپل ټول بحري سرحدونه د مهاجرو د بیړیو په مخ بند کړي او هم به اوس خپل هوایي میدانونه د هغو الوتکو په مخ چې مهاجر پکې سپاري دي وتړي چې بې له اجازې غواړي په ایټالیا کې راښکته شي. د ایټالیا د داخله چارو وزیر سلوینی په یوه بیان کې ویلي که یو څوک په برلین یا بروکسلز کې وغواړي چې په لسګونو مهاجر ایټالیا ته په الوتکو کې انتقال کړي، هغوی باید په دې پوه شي چې دلته به د دغو الوتکو د راښکته کېدلو دپاره هوایي میدانونه نه وي. د ایټالیا د کار او د کارګرو د چارو وزیر لوجی دی مایو چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د داخله چارو د وزیر خبره تایید کړې ده او وایي
Io questa cosa dei charter con i migranti adesso vediamo che cosa accadrà ma per quanto mi riguarda
Voi dei pedinuti ci davo dar basto al voto che c'è اجازه ورکړی دا چې ایتالیا ته راشي. دا داسې خبره ده چې دغه پیشنهاد چې آلمان اروپای ته تمخې کړي په هغه هیڅ موافقه نه ده شوې. د ایتالیا د کار او د کارګرو د چار وزیر خغلې دیمای وایي چې د دربستو الوتکو د راښکته کېدو نه مخکې د ته ضرورت دی چې په دې باب یو موافقه باید لاسلیک شي. هوایي ایټالیا او آلمان په داسې یو موافقه باندې کار کوي چې د هغې په اساس به هغه مهاجر بیرته ایټالیا ته راستانه شي چې په ایټالیا کې د سیاسي پناه درخواستې ورکړې وي، مګر هغه وایي د دغه دویم اقدام نه مخکې باید یو موافقه هم لاسلیک شي. د آلمان د داخله چارو د وزارت نتاق د ایټالیا د دغو دوو وزیرانو د دغو تبصرونو وروسته ویلي چې لا داسې کمال وتکه نشته دی چې ایټالیا ته مهاجر انتقال کړي، او هم د روم سره د مرستې او همکارۍ په برخه کې باید هیڅ تشویش موجود نه وي. د آلمان د مشرې انګیلا مارکل یوې نتاق کې ویلي موافقه شوې او آلمان هیله لري چې باید په دې باب هم د د اسپانیا او د یونان ترمن د یو موافقې په شان یو موافقه لاسلیک شي. د اروپایي اتحاد د اصولو په اساس په عادي ډول مهاجر باید د سیاسي پناه درخواستې په هغه ملک کې ورکړي چې اول هلته رسیدلی وي، او چون ایټالیا افریقا ته نږدې پرته ده نو ډېر مهاجر په اول سر کې ایټالیا ته.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د اقلیم د بدلون په باره کې حکومتونو ترمنځ د منصفه عهد په نوي رپورت کې خبرداري ورکړل شوې ده. نړۍ د هغه سنه په چټکۍ سره توديږي چې توقع یې کده. دغه عهد وایي چې په کار د زر تر زره په دغه لړ کې اقدامات وکړل شي. لیسا شلاین د جنیو رپورت شالېګلې زامن مومندې درته دراوروي.
د اقلیم د بدلون په باره کې د حکومتونو ترمنځ د ساینسپوهانو هیئت په رپورټ کې خبرداری ورکړی دی. د صنعتي دورې نه د مخه نړیوال حرارت درجه لا پخوا د سانتیګراد یوه درجه لوړه شوې ده. په دغه رپورټ کې راغلی دی د اوسنی زهرجن ګاز اندازه به په راتلونکو څو لسیزو کې 1.5 درجو ته ورجګه شي. دغه رپورټ وایي نړۍ ته په کار ده د 2050 کال پورې د زهرجن ګاز اندازه 0 ته راټیټه کړي چې د حرارت د زیاتېدو مخه به ونیسي. په دغه رپورټ کې خبرداری ورکړل شوی دی که حرارت د سانتیګراد 2 درجې نور زیات شي نو دا به د طبیعي پیښو شمیر زیات کړي. د شمالي قطب د یخچالونو ویلې کېدل به چټک کړي. ټاپوګان به د سمندرګیو د اوبو د زیاتېدو په علت سره پوپناه شي، او ممکن به نه وي چې د نړۍ مخ په زیاتېدونکي نفوس لپاره پوره خواړه تولید شي. د نړۍ د هوا پیژندنې د سازمان عمومي منشي پیټري تالاس نو وایي لا تر اوسه وخت شته چې خلک خپل سلوک بدل کړي او د زهرجن کاربن د زیاتېدو مخه ونیسي. دی وایي د نړیوالې تودوخې نیمه درجه کمول به د ځمکې د سیارې په سوکالۍ کې پوره فرق راولي. تالاس ولې خبر ته دوام ورکوي او وایي
One of the major issues is that there would be 420 million people less suffering because of climate change if we would be able to limit the warming to 1.5 degree level. And we have certain areas in the world which are extremely sensitive, small island states,
یوه د مهمو موضوعاتو نه دا ده چې که موږ وکولی شو د تودوخې درجه 1.5 درجو پورې محدوده کړو نو 420 میلیونه خلک به د اقلیم د بدلون په علت کم کړاو وګالي، او موږ په نړۍ کې ځینې سیمې لرو چې په بې سارې توګه حساسې دي. د مدیترانې د سمندرګي واړه ټاپو وزمه هیوادونه او د افریقا لوی ساره هم له پخوا نه د کړاو سره مخامخ ده، او په راتلونکي وخت کې به د نور کړاو سره هم مخامخ شي. تالاس د یو شمیر اقداماتو پیشنهاد وکړ که حکومتونه او افراد عملي کړي نو په دې سره د نړۍ تودوخه کمیدای شي. دی وایي په چاپیریال کې فوسیل یا د حیواناتو او نباتاتو بقایا د کاربن ډای اکساید نمونه ده، باید په مدار مدار له منځه ولاړه شي. دی وایي لمریزه، د اوبو، باد او د انرژۍ نور ډولونه موجود دي چې د خلکو د انرژۍ ضرورتونه پوره کوي. دی وایي په برېښنا، په عامه او خصوصي ترانسپورټیشن باندې باید ډېر ټینګار وشي. د امریکا غږ ته وویل خلک د خپل ژوند په ترس کې په بدلون راوستلو سره د ځمکې د سیارې په ژغورلو کې مرسته کولی شي. د څرګنده کړه په غذایي رژیم سره د یوې سیمې ستونزې کمیدای شي. تالاس بیا وایي
For example, the fact that we eat so much meat means that we are using fairly large fraction of our agricultural land for the cattle instead of producing vegetarian food.
د مثال په ډول حقیقت دا دی موږ ډېره غوښه خورو. د دې مطلب دا دی په زیاده دی چې د ترکارۍ پر مربوط خواړه استعمال کړو. موږ د خپلې کرهڼې زیاته اندازه د رامو او پادو لپاره استعمالوو. تالاس وایي حکومتونه 10 کاله وخت لري چې د فوسیل له انرژۍ نه به کار اخیستل پای ته ورسوي، او د سانتیګرید 1.5 درجو ته به نړیواله تودوخه محدوده کړي. دی وایي دا کار ناممکن نه دی، مګر دا مني چې دا یوه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پاکستان په جلال آباد کې خپل کونسلګری بیرته پرانستلې ده. زبیح الله غازی په دې حق لباندې رپورټ.
جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری د ویزې ورکړې پروسه نن دوشنبه پیل شوه. حکومتي مقامات وایي د جوړ شوی مهال ویش لمخې څلور ورځې د ننګرهار او یوه ورځ د شپږو نورو ولایتونو لپاره ځانګړې شوې ده. ځایي خلک چې نن قونسلګرۍ ته د ویزې اخیستلو لپاره ورغلي وو خوشحاله وو او وایي ښه ده چې په منظمه توګه ویزې ترلاسه کړي.
خدای ولسوالۍ خپل خپل لمبر یې ور چاته خپل نوبت ورسېږي. دې کې بې نظمي نه کېږي. بې نظمه سړی دلته راتلی نه شي او دا ډېر ښه کار دی چې په سر چاته په لاس باندې ټاپه والی زنانه د یو یو کس زنانه ښځو سره پرېږدي دي. نور کسان بې نظمي دلته کولی نه شي. رشوت بند شو. رشوت څوک اخیستلی نه شي.
بس همداسې کار ښه دی. مخکې خو بې نظمي وو اوس نظم وشو په خیر سره.
قونسلګری څه باندې یوه میاشت مخکې خپلې چارې درولې وې او دلیل یې دا و چې د ننګرهار ولایتي ادارې په چارو کې مداخلت کوي. خو د ننګرهار والی ویلي و په قونسلګری کې کیدونکې فساد ورته د زغم نه و. د ننګرهار ولایت مقام لخوا د ټاکل شوي مهالویش تر سم پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو ته یوازې یوه ورځ یعنی یک شنبه ټاکل شوي چې ویزې به ورکوي او پاتې څلور ورځې د ننګرهار په ولسوالیو ویشل شوي دي. د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي ولایتي اداره باید دوی ته ورځې زیاتې کړي چې خلک له ویزې اخیستلو پاتې نشي.
زما نوم عبدالله دی. کونړ ولایت اوسیدونکی یم. کونړ او داسې د پنځو ولایتونو لپاره یوه ورځ ورکړل شوې ده. نو دا زموږ لپاره بسنه نه کوي او د ننګرهار لپاره پنځه ورځې ورکړل شوې دي. نو زموږ د لوړ مقامات څخه غوښتنه ده چې باید د دغه ولایتونو لپاره څو ورځې زیاتې په نظر کې ونیسي او مشکل زیات دی.
خو د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي دغه لیست وروستی نه دی او تغییر پکې راوستلی شي.
یوه ورځ ولایتونو ته ورکړې ده او پاتې ورځې مو ولسوالیو ته ځانګړې کړې دي. احتمالا چیرې په دغه جدول کې ستونزه به وي د کومو سیمو خلک زیات و موږ به جدول کې کله چې نهایي کوو په هغه کې به تغیرات راولو او خلکو ستونزه به حل وي.
هغه وایي د عاجلو ناروغانو لپاره په قونسلګرۍ کې ځانګړې غرفه بېله شوې او هغه کسان چې له ناروغ سره ملګري وي په اسانۍ او عاجله ویزه ورکولی شي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي که څه هم پاکستاني مقامات ورسره ژمنه کړې چې د ویزې ورکولو د پروسې چارې به یو خصوصي شرکت ته وسپاري خو لا د پاکستاني چارواکو پر ژمنه باور نشي کولای. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کوچیان به په هغه مرکزونو کې رای ورکړي چې خپلې تذکرې رجسټر کړي دي. ځینې کوچیان بیا وایي چې دوی کولی شي د هیواد په هره برخه کې رای ورکړي. رحیم ګل ساروان رپورټ رالیږلی.
په کابل کې د کوچیانو یو پنغالی ورځې وروسته به کډې کوي خو په ټاکنو کې ونډه نه هیروي. په دې پنغالی کې 50 کورنۍ اوسي. د کېږدیو او خیمو کې د کوچیانو 200 رای ورکوونکي شتون لري. دوی وایي ټاکنې ورته مهمې دي. د خپلې خوښې نومان لري او هغه کوچي نومان ته به رایه ورکړي چې دوی ته کار وکړي. ګلخان او ماڼوګل دواړه تصمیم لري چې په ټاکنو کې رایه ورکړي. ګلخان وایي لا له وړاندې د خپلې خوښې نومان په نظر کې نیولی دی.
کمپین کوي هغه چې منګه زړی او څوک راغلی هغه به منګه وخت پیژندلی. دغه کردار، دغه کار، دغه قانون، دغه حساب کتاب به منګه کتلی بیا به هغه ته ورکو.
تاسو په دې پوهیږئ چې څنګه د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي؟ دا سیستم تاسو ته معلوم ده؟
دا خو هر سړی دلته عکسونه ورکړي دي. اوس هغه سره خپل نمبر ورکړی او په هماغه نمبر په سیستم باندې بس هر سړی هماغه کمپینر والا راضی او یو عکسونه راوړي مونږ ته شو کوي په دغه پاڼه کې ده پوشي او په دغه نمبر کې نو مونږ هغه خالیګه بیا تورو.
د ټاکنو کمیسون وایي چې کوچیانو په مشخصو سایټونو کې نوم لیکنه کړې ده او همالته برای ورکړي.
دوی محدودو سایټو کې ثبت نام کړی دی او خپل د کوچیانو ریاست مونږ ته لیکلي هم راکړي دي چې کوچان چې کوم دی ثبتنام کړی دی حاضر دی بیرته عمل ته راشي. نو مونږ به د دې دا ورقې هغه مشخص وځای کې چې دی ثبتنام کړل ته ویلې.
خو سلام ګل بیا برعکس وایي د سلام ګل په څیر ډیرو کوچیانو ته دقیقه تګلاره درای ورکولو نه ده معلومه.
کله چې مونږ سټیکر لګو تذکیرم دی کوچی په نام دی بنګا او هلته راته ویل چې تاسو هر ځای کې رای ورکولی شئ. لکه یو مکتب کې چې ثبتنام کې بیا وایي کولی شئ د افغانستان هر ګوټ کې تاسو رای ورکوئ.
ځینې کوچي نوماندان د خپلو کمپاینونو لپاره ټویټر او فیسبوک کاروي. سلام ګل وایي په داسې کمپاینونو یو شمیر کوچیان ته لاسرسی ممکن دی نه ټولو ته.
ځوان نسل د کوچانو چې د دوی تعلیم کړی د فیسبوک ټویټر ته دې ته لاس رسی لري دغه وکیلان تعقیبوي او کم مجبوعه عام کوچان چې دي نور هغوی ته مجبوره دي چې دا وکیلان کور ته ورسي او کمپاین وکړي وی پیژني ورسره مرکه وکړي نو هغه ته ټویټر فیسبوک ته لاسرسی نه لري ځکه چې تعلیم یې نه ده کړی.
د ولسی جرګې په دې ځل ټاکنو کې چې د میزان د میاشتې په 28مه به ترسره شي په پارلمان کې د کوچیانو لسو څوکیو ته څلور څلوېښت کاندیدان نوماندان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15. د امریکا حکومت وایي د چین سره ژور اختلافات لري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په بیجینګ کې د خپل چینایي سیال وانګ یی سره د ملاقات په محال ویل چې واشنگتن د ټولو مسایلو په سر خبرو ته تیار دی. په موکړی دی رپورت ته
د چین د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پومپیو ته ویل د امریکا وروستۍ اقداماتو د دواړو هیوادونو باور د منځه وړی او راتلونکي اړیکې د بې اعتمادۍ د سوري لاندې کړي دي.
امریکا په دې وروستیو کې په پرله پسې توګه د چین سره په تجارت کې خنډونه زیات کړي دي او په داسې جدي اقداماتو یې لاس پورې کړی چې د تایوان په مسأله کې د چین په قانوني حقونو تیری کړی. د دې ترڅنګ یې د چین په داخلي او بهرنۍ پالیسۍ بیا اساسه ډول تورونه پورې کړي دي. نو فکر کوو چې دا مستقیم خنډونه جوړول د دواړو هیوادونو باور له منځه وړي او په راتلونکو اړیکو یې سیوری اچولی دی.
پامپیو د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي اختلافات ومنل او خپل چینی سیالته یې ویل چې امریکا غواړي په دې ټولو مسایلو خبرې وکړي ځکه د چین سره دوه اړخیزې اړیکې ورته ډېرې مهمې دي.
کومه مسئله چې تاسې په کوم ډول مطرح کړه په رښتیا موږ جدي اختلافات پرې لرو. موږ هم د چین د اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن یو خو زه هیله من یم چې نن دا فرصت پیدا کړو چې یو بل سره په دې هرې مسئلې خبرې وکړو ځکه دا ډېر مهم روابط دي.
او د کور دننه د امریکا کارګری اتحادی مخ په زیاتېدونکي ډول د جمهور رئیس ټرمپ د خوانه د چین په څیر هیوادونو باندې د مالیاتو په لوړولو د خپلې راتلونکې دپاره بې باوره شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې فکر دی چې په چین د مالیاتو لوړول به په امریکا کې دننه کارونه زیات کړي، مزد به لوړ شي او د کارګرو دپاره به شرایط ښه شي. یوازې د امریکا په جنوبي ایالت جورجیا کې د بولموس ټیوب شرکت کې د یونایټیډ سټیل کارګری اتحادیې شپږ 50 غړي له دې عمله بې سرنوشت دي چې شرکت یې ورسره بل قرارداد نه لاسلیک کوي. دا به د صحي بیمې د تادیې دپاره د نورو پیسو ورکولو له امله د کارګرو د معاشونو لوړولو سبب شي.
فکر نه کوم که جمهور رئیس هدف په دې هیواد کې د هغو شرکتونو دپاره د فولادو د ارزښت او مقدار لوړول وي چې پر موږ یې استعمالوي. فکر کوم دا یو بد اقدام دی.
په دې وروستیو کې د یونایټیډ د فولادو کارګری اتحادیې څه باندې 1500 غړو د دوه شرکتونو په ضد په دې همغږه شو چې که د قرارداد په نوي کولو کې د پخوانیو معقولاتو په حفظ میاشتنۍ تنخوا ورته زیاته نه کړي دوی به یې پر ضد اعتراضونه شروع کړي. کارګری ټولنې په ډیر جدیت د جمهور رئیس ټرمپ د هغې ایجنډا سره هم مخالف دي چې غواړي په شتمنو خلکو مالیه کمه کړي او د مهاجرت اړوند سخت قوانین وضع کړي.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خپرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ د دری برخې خپرونه اوریدل به نه پاتې کوئ. د خدای په امان.